سلامونه ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خراغلاستو ام پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کالیزه ده. له نن شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حافظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له افغانستانه ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو انسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي په تېرې یوه اونۍ کې څه د پاسه څلور زره افغانان پاکستان کې نیول شوي. دغو ادارو په ګډ ریپورټ کې راغلي دغه شمېر وړ میونۍ په مقایسه څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس یې په کورونو چاپی وهي او هغوی د اخراج لپاره کمپونو ته لیږدوي. سږ کال سلګونه زره افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه کړای شوي. ایران کې یو شمېر افغان کډوالو نن په افغانستان کې د پخواني نظام د پولیسو د یو قمندان اکرام الدین سری د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. اکرام الدین سری د تېرې چهارشنبې په ورځ په تهران کې په ډزو ووژل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جنرال سری په تېر نظام کې د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان و. اوکراینی چارواکي وایي پلازمینه کیف باندې د روسیې د ډرونو او توغندیو په بریدونو کې یو کس مړ او دوو کوچنیانو په شمول یولس نور ټپیان شوي دي. ودانیو ته هم زیان رسیدلی. د کیف تقریبا درېیمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ سره سبانیو خبرو ته چمتووالی نیسي ویلي دغه برید څرګندوي چې روسیه نه غواړي جنګ پای ته ورسوي. او سلمان خان شپېته کلن شو. د بالیوډ سینما دا وتلی فلمي لوبغاړی له دریو لسیزو په فلمونو کې لوبیږي. سلمان خان چې پلار یې مسلمان او مور یې هندو ده د 1950 کال د ډسمبر په 8مه د مدیا پرادیش ایالت په اندور کې زیږیدلی. سلمان خان که څه هم له څو فلمي نجونو سره د مینې کیسې او داستانونه لري، خو لا تر اوسه یې واده نه دی کړی. سلمان خان، شاهرخ خان او عامر خان چې د بالیوډ په خانانو مشهوره دي، درې واړه سږ کال شپېته کلن شول. سلمان خان په څه باندې یو سلو شلو فلمونو کې کار کړی چې تر ټولو مشهوره یې بجرنګي بای جان، د بانک سلطان او تیری نام یادیږي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه او درناوی. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو ترشنه آسمان لاندې دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کلیزه ده. له نن شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حافظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له هېواده ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. نن د ازادي راډیو تر شنه آسمان لاندې په دغه پروګرام کې په همدې موضوع بحث لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ، خو تر هر څه مخکې به د هغو پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو چې په نتیجه کې د حافظ الله امین واکمني ړنګه او ببرک کارمل واک ته ورسول شو. هغه تحول چې د شوروي ځواکونو د یرغل پیلامه وګرځید. دا تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د شوروي یرغل د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ او خپور کړی و او موږ یې نن بیا تکرارو.
هغه ورځ چې افغانستان بدل کړ
بدترین روز است، سیاترین روز است.
د 1991 کال د دسمبر 28مه د شار پر واټونو تیاره خپره وه.
слышали там все остальное там что там происходило то стрельба там
да да 330 штупан амалиату кисада د افغانستان د ولسمشر د پټ ترور او د کابل د کنټرول ماموریت. دا هغه خونړۍ پیلامه ده چې افغانستان څو لسیزې له شخړو سره مخامخ کړ. په تاج بیګ ماڼۍ کې لا هم د هغه برید نقشې شته. تاج بیګ د افغانستان د ولسمشر د اوسېدو ځای و. کلونه تیر شول، خو فقیر محمد فقیر چې څه دلته لیدلی وو لا یې نه دی هېر کړي. دی هغه ورځ ماڼۍ ته ورغلی و. شوروي اتحاد داسې توطیه جوړه کړې وه چې د افغانستان ولسمشر مسموم کړي، په داخل کې ټول سخت ناروغ شول.
امین صاحب سو وضعیت دوست داشت. د مو سو امی یک پات زار اندخته د نمی نفر مربوط به کګی به بود.
د امین تصویر حافظ الله امین د سو تر خړلو وروسته مسموم شو. شاغل فقیری د امین د کورنۍ او چار وزیر د پورته منځل ته وخوت د ولسمشر د خوب کوټې ته.
وخت کې ما مادم امین صاحب د تخت تفتی دا بود د دو نفر د ډاکټر روسی بود اینا نالای خدا تر کده می دیش می شود.
شوروی ډاکټران د کی جی بی له توتی نه خبره څلور ساعته پرې بوختو چې ولسمشر په سات شي.
امین اګریب د تشناب بود د تشراب نیم ساعت سره او یخ یلا کده ای او یخ کلا کده به هوش آمده نیم ساعت چشمای شام کار میکد شای شام کلیکا خوب تیار اما پس دا تخت خواب افتیده
په موزیم که دا امین اکس خو ولسمشر امین لا هم بیخی شنه و ویتاس لوکشس دا هغو سلګونو شوروي پوځیانو په ډله کې و چې قصر یې محاصره کړی و. دی په لیتوانیا کې زیږیدلی و. هغه وخت شل کلن و او د ټانک د ټولې
نشه روتې لی بتالیون اتام زداچه بله نه دپوستیته پومش امین.
زموږ ټولې ته دنده سپارل شوې وه چې هر هغه ځواک وځپي چې د امین د مرستې لپاره استول کیږي
и даже с пушки стрелять и пулемета просто очень было мало опыта.
Да, амин да вошел у маамурят ладей пэл шавай ву че Москау да ага да бейрахма вакманы и повранды махпузият и дунки мукаумат да андешман ву. Коммунистан да мула сала. А та авияем кал тар хунари кода тау руста па Афганистан ки вакманан швал. Амин пузаргуну афганан зиндани крал ау да агуи да эдам амаре вакар. Yoshmir pa Kremlin ke da Amin aw da CIA arikota andeshman wo.
The Soviets felt that their intervention in 1979
Shoraviano ehsas ka uche da nulla sa unaviyam kal madakhla yo jabar da zakat da ke ministry jim la matya aw paus khabiri da sada prikran wa khudi pa de bawru ka madakhla wa na kri pa kabil ke la yo siyasi nawrin sara makham khil ki
did not intervene they would be faced with a political disaster in Kabul.
د لمر لویدو سره سم شوروي پوځیان د دفاع وزارت ودانۍ ته ننوتل. دا ځای اوس ملي موزیم دی. داسې پلان و چې دا ځواکونه لوی درستیز یعقوب خان ووژني او پرې نښتي چې پوځ وخوځي. دولت وزیري د میز شاته ناست و. یو ناڅاپه ډزې وشوې.
ما خستم کلشم کوفا گرفتم و ای کلکینا واس کردم که دیدم که اونجا فایر میکنه. مام چند فایر کردم که دیدم درشه زرد جانشان بودن و کلای پشمید چیزی ما فکر کردم که خو روساواری هست.
کلچ شوروی سرتیری در دفاع وزارت بدنی تن نوتل وزیری در یعقوب خان دفتر تمنده کرد. نویترستیز لطو روسی سلاحکاران و سرغون دلرله.
با 95% ما گفتم میتاریم که ترجمان مشاوری یعقوب خان که روسی بود او سر یعقوب خان فایر کرد. دو مرمی ده یعنی بغل خود خورده بود نفر که دیده ما
وزیری ده تحلیز دنه نمانده کرد. ده هفت سوکه چی ده و شوروی سرتیری و دزو پناشه
پیش از اینکه ما فایر کنم او فایر کرد اینی جا مرمی خورد دست ما شکست کلشون گو باز پید دا پای راست ما مرمی خود و ایده شکم ما مرمی خود.
وزیری دا مهمان خانی خواد باند خوشوروی پوزان و لاسی با مبروه چوا دا مجبور شد چی دا وطلو لپاره و لاره
او وقت اینجا کلکین بود اینجا کلکین بود و دا ای کلکین ما کلکین آواز کدم پایین خدا انداختم پایین. وقتی که پایین انداختم هر دو پای ما شکست کمر ما شکست و بعد از او ما نفهمیدیم که چی گپ شده.
په تجربې کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې هم شوروي پوځیانو برید پیل کړ.
دوی مې لسی زده چې слышали там все остальное там что там происходило то стрельба так далее некоторые по моему гражданствам там спорт одежды там.
شوروي ځواکونه د تجربې قصر دننه یو یو پورته ورغلل او له افغان ځواکونو سره په خونړۍ جګړه کې ښکېل شول. ولسمشر امین او د کورنۍ په ناهیلتوب دښمن دی پاتې ټول لپاره جنګ
کوي. امین صاحب هغه راي کرشي ګوب احمدن سره زینه او زینه را کنټرول میکات چې اگر کس نیا سره ځان پیر کنه د ای وخت ای یک مرمی درن خورده
د اخی سوتو کنه ولا عمله امین ساور کړه. شو سوریانو د کابل بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د جګړې پر مهال تر 200 ډیر افغان سرتیري ووژل شول او تر 100 ډیر تسلیم شول. د کی جی بی غیر سري اسناد څرګندوي چې تر 100 ډیر روسي عسکر هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. د برید په سبا سهار وستس لوکشس ماڼۍ ته ننووت، د سختې جګړې له امله د قصر پر ورانو ځایونو وګرځېد.
بلشوی کرسیوی دورېڅ везде двери распахнуты, там такой беспорядок, там
لویه خولی معنی و ټول دروازې ماتې شوی وي، هر څه ګډوډ شوی وو، هلته د وینو لیکې وي خو کوم جسد نه وو، لږ تر لږه ما ونه
لید. گیپساتوره там так называемая тоже там люстры там вот все это красивые очень красивые потому что я до этого почти ничего такого и не видел. Было там кровь там, но такие трупы уже там, по крайней мере, я не видел.
Де пиши до шурим по бариали труп ки бенсатиза бархаларала. Хатта да брит по вахтам, амин ау да да вазирану бавар накава, че Москау де пархпал мнатари хамла вакли.
Хатта ан кадыр ки сар руса бавар да чим сар афгана на дашти. Даму бавар даму ете мал. Бела хера хайнанатари на мал. Анжам да مارا از ما رئیس جمهور مارم کشت، افسرای مارم کشت، کموندانای مارم کشت، کدل تیسی اچمی هم از ما گریم، کلش زندانا پور شد.
شوروی چارواکو پا بلا ورز ببرک کارمل دا افغانستان دا نوی ولس مشر پتوگا وطا کر، دا دا شوروی دا اشغال دا نجده ویل سیزی پیلاما و، دا شوروی اشغال نجده ویل سیز دوام وکر. دیر وقت تیر نشو، چه شوروی چواکونه لمجاهدونو سر پا جگره شول، لبنسرپال مسلمانانو سره چې د متحده ایالاتونو ملاتړ ورسره و.
اوس چې ورته ګورو دا تېروتنه وه او شوروي اتحاد په دې تېروتنه کې هلته یوازې نه و.
تم سوویتسکی سویوز سورشال اتی اشیبکی.
کله چې شورویان په 1990 کال کې له افغانستانه وتل، جګړو 2 میلیونه افغانان او 15 زره شوروي سرتیري وژلي وو.
The Soviet invasion of Afghanistan is one of the most momentous events in the history, not only of Afghanistan, but of the world. The Soviet Union, as a totalitarian despotism, could not afford to be defeated. As soon as it was defeated, it began to disintegrate everywhere.
دولت وزیری د افغانستان دغه پوز غړی چې شوروي ملاتړ کاوه، بیا لس میاشتې د ده پر درملنې تیر شوه، خو د ده عاطفي ټپونه لا هم نه دي رغول شوي.
از وحشت بالاتر بود، به خاطر از اینکه د مو روز ما مردم، ما را د جمع کسانی که مرده بودن د جمع ونا برده بود. وقتی که دیدن که ما زنده استم، ما را د عملیات خانه بردن د شبخانه.
اوس تاج بیک چې دلته پر امین برید شوی و، ورو ورو رغول کیږي. فقیر محمد فقیر هم خپل ژوند ورو ورو سره سنبال کړی دی. دی تر 10 کاله ډیر وخت په زندان کې اعدام ته انتظار و. دی د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته له زندانه خوشې شو، خو د شوروي ځواکونو له وتلو سره خونړۍ کورنۍ جګړه پیل شوه او بیا هم پیدا شو.
اصلا تجاوز روسها که با 6 جدی تصدوک داد حمله کرد. در تاریخ افغانستان هم با مردم افغانستان هم با مردم دنیا بدترین روز است، سیاترین روز است، بدبخترین روز است که سر مردم افغانستان این بدبختی تا امروز از همون روز که شروع شده تا امروز دوام دارد.
در طول سیزی جغلی پای ترسول دیر سخت دید. فقیر محمد فقیر خوشبینه نده در شوروی تر تیری 40 کاله و روستان در سود لا نده پیدا شد.
د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام درنو اوریدونکو بیا مو هم زه صفی ولستان ښای خراغلاست وایم په دغه پروگرام کې مو را سره میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپو ښاغلی یوسف امینزاده او همدارنګه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د بنسټ مشر او سیاسي شنونکی ښاغلی صدیق منصور انصاري. ښاغلی یوسف امین اوس د ټلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی دی، له دوی سره به خبرې وکړو او ښاغلی انصاري به هم په څو شیبو کې د ازادي راډیو درشنه اسمان لاندې له دغه پروګرام سره یو ځای شي زموږ همکار هڅه کوي چې هغه هم د ټلیفون له لارې راولي. لکه څنګه مو چې په مفصل رپورټ کې واورېدل، نن شپږ څلوېښت کاله مخکې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې خپل شاوخوا لس کلن یرغل پیل کړ. دقیقا د 1999 کال د ډسمبر په اوویشتمه چې د 1958 کال د جدي مرغومي له شپږم تاریخ سره سمون خوري، د هغه وخت ولسمشر حافظ الله امین یې وواژه، حکومت یې ورړنګ کړ او ببرک کارمل وقت ورسو. په دې ترتیب د افغانستان د اشغال لړۍ پیل او چې ورسره د افغانستان د ګڼو بدبختیو ناخوالو همدارنګه د افغانانو د کړاوونو دوره هم یادیږي او اکثر د دغه لس کلنې اشغال دورې په ارتباط باندې د ډیرو بدو خاطرو یادونه کوي. ښاغلی یوسف امین ځای اوس له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل دی. امین صاحب، ستړي مشی پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. مننه چې په دغسې ورځ کې له موږ سره خبرې کوئ. غواړم له تاسو وپوښتم چې د 1958 کال د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې څه ډول یوه ورځ وه، تر هغه مخکې تاریخ څنګه وه او راوروسته یې څه تحولات رامنځته شول؟
مننه تاسو د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونیکله وړاندې کوم. همدا څه ګران مېلمه انصاري صاحب ته ګورې، شپږم د جدي د 1958 کال دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه، او دا ورځ چې پیل شوه اولینه قرباني هغه څوک شو چې هغه د خلق دموکراتیک ګوند رهبر و، رئیس جمهور د افغانستان و، او د دوو روسانو سره دا مسایل نه و منل، هغه یو خنډ و. بلاخره هغه خنډ دوی د منځه یې وړلو، او اولینه قرباني چې افغان نوري ورکړه هغه حافظ الله امین رئیس جمهور دی په هغه وخت. او دا توره ورځ پیل شوه، او بالاخره د افغانستان خلق دې ته مجبور شول چې د دوی پر وړاندې ودرېږي، او لکه همیشه چې افغانانو د خارجي اثاکرو پر وړاندې چې هغه افغانستان ته عسکر رالیږلي دي داخل شوي دي. دا یو تاریخ و، تاریخ لرو، نو افغانانو جد و جهاد پیل کړو. متاسفانه چې د افغانانو دغه جد و جهاد نه هغه نړیوال چې د شوروي اتحاد رقابت درلودو هغه غلطه استفاده وکړله، او بالاخره کومکونه ورسه وشول، مرستې ورسه وشولې د نړۍ نه د دوی پر وړاندې خلق عناصر ډلې ټپلې افراد مسله راوبللی شول، مسله شول، فشارونه په زیات شول. بالاخره روسان د یو توافق په اساس باندې افغانستان باندې نهو کالونه دوی ترک کړلو، او بېرته خپل هېواد ته ستانه شول. نو دا یوه توره ورځ وه، مخکې ظلم زیاتی، ناروا غلطې کړنې، مرګ ژوبله ورکې پیل شوه. نو په دې لحاظ ویلی شو چې د افغانستان د 50 کلنې بدبختۍ لوی عامل همدغه د شوروي اتحاد یرغل و، چې هم د نړۍ د لویو قدرتو منفي رقابتونه دوی افغانستان ته راکش کړل، او بالاخره امین چې په نوم دی د امپریالیزم ګوډاګای بلل کېدو ورته ویل کېدل مخالفینې، نو امین یې د منځه یې وړلو، او دلته ببر کارمل په واک ورسېدو او د روسي پلاوه ډلې حاکمیت دلته پیدا کړلو او مخالفین ورځ تر بلې دلته قوي کېدل، جبهات قوي کېدل، تر هغه وخته پورې چې روسان ووتل او بیا ډاکټر سید نجیب وتوانېدو چې د مشهد مقالې ملي اعلان کړي او د هغه په اساس باندې د شنفتوف پاتو په اساس باندې شورویان افغانستان ته هغه توافقات دی چې جنیف کې وشول، یعنی افغانستان، پاکستان، امریکا او روسیا دغه هیوادو لکه امریکا او پاکستان په خپلو تعهداتو ونه درېدل. بالاخره هغه پروسه یې شنډه کړله او افغانستان لاړو کورنۍ جګړې وته. دغه هغه شروع یې وه چې دغه یو لوی انساني ناورین افغانستان ته رامنځته کړو.
بله، مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری، له تاسو مننه چې پروګرام ته اوس راغلی. له ښاغلي یوسف امین نه مې همدا په اول کې دا پوښتنه وکړه چې د جدي شپږمه له نن شپږ څلوېښت کاله مخکې، البته هغه ورځ چې شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل، اشغال یې پیل کړ، څنګه یو ورځ وه، څه تړلې خاطره که ورسره لري یا څه مو که په یادېږي له هغه وخته که موږ ته ووایي؟
ډیر مننه ښاغلی ستانکزی، تاسو ښاغلی امین زادری، ټولو معززو همکارانو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بده مرغه د افغانستان د تاریخ په بابونو کې د مرغوم یا جدي شپږمه هغه کرغیلنه او توره ورځ ده چې د افغانستان د خلکو د تباهۍ او بربادۍ د اساس او بنسټ زیږنده وه، او دا د ثور د اوومې له کودتا، البته د دیارلس او پنځوس د ثور د اوومې خونړۍ او کرغیلنې کودتا په تعقیب د همغې تسلسل و چې نږدې پنځه سوه اووه شپېته ورځې له هغې ثور د اوومې دیارلس او پنځوس نه د دیارلس سوه اته پنځوس د مرغومې تر شپږمې پنځه سوه اووه پنځوس یا اووه شپېته ورځې وروسته د شوروي او ارسا ښکېلګر ځواکونه افغانستان ته راغله، مخکې له دې چې دوی له راشي د سیمې د هیوادونو د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د هغې هغه ترکمن او ازبک توکمه او تاجک توکمه خلک یې د افغاني تاجکانو، ازبکانو او ترکمنانو د دې ضلع شریفو خلکو په جامو کې هغه کمانډو افغانستان ته داخل کړه. دلته له مخکې ځایونه اشغال کړي او نیولي وو تر څو خوځښتونه نه وي او یا مهار کړي، او ورپسې ببرک کارمل پر ټانک سپور د تاشکند له راډیو ولسمشر اعلان شو د افغانستان او دوی هم افغانستان ته راغله. د شوروي اتحاد په وخت بیا د ثور له اوومې بیا د جدي یا مرغومې تر شپږمې موږ ډېر کوچنیان وو. هغه کیسې چې هغه وخت مو اورېدلې یا تر اوسه یې اورو یا هغه څه چې موږ لیدلي دا د افغانستان د تباهیو پیلامه وه. د افغانستان محبوب ولسمشر او لومړنی ولسمشر شهید سردار محمد داود خان د ثور د اوومې کودتا په اثر د شوروي د بړې څو لخوا په شهادت ورسېد، د خپلې کورنۍ د ټولو غړو سره او د هغو وطن دوستو جنرالانو او پوځي مشرانو په ګډون چې هغوی د شوروي جغ په اوږو نه وللو او یا یې نه شو وللی، چې دا اوس یې هم د دارالامان کور ته تفو کې د هغو ټولو قبرونه شته. دغسې زموږ یادېږي له ما کوچنیوالي نه چې شوروي لښکرې به د افغانستان په کلو او بانډو ورتلې او ټانکونه به یې ورته د ټانک توپونه به یې ورته ونیول او لوی لوی کلاګانې به یې د خلکو د ځمکې سره سمې کړې، خاورې ریبې به کړې. دغه راز په کابل کې د هود د میاشتې هغه د الله اکبر قیام چې د شوروي د لښکرو په وړاندې ترسره شو، د پرون بل پرون زما یو دوست ډاکټر شکیب نوابي چې د کابل سیلو جنوب لور ته د سنکشانو جماعت د سنکشانو کوڅې په نوم یو کوڅه ده. هغه راته کیسه وکړه چې د هلته خلک راپورته شو او یو کس و ځوان هلک چې هلته تیږې توګلې او دوکان یې و په تیږو او ډبرو یې د روسانو په ټانکونو برید وکړو او د ټانکونو مخې ته ودرېدو. بیا روسانو د هغه سینه غلبیل غلبیل کړه او شهید شو او ډېر نور یې هلته شهیدان او زخمیان کړه. دغه راز کابل خلک او قهرمان او میړني او په وطن مین مسلمان ولسونه د الله اکبر د شپې په نوم چې په تاریخ کې ثبت ده د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د الله اکبر په نارو یې د شوروي اتحاد له راتګ او د هغوی له بریده خپله کرکه او نفرت وښودو. د ناهید شهید کیسې یادیږي او د هغې سره د کابل د چنداول او د کابل د ښار د مختلفو سیمو د خلکو هغه مظاهرې او لاریونونه او مدني مبارزې چې شورویانو او د هغوی بړیچو د هغوی سینې غلبیل کړې په شهادت یې ورسول نه په زده کوونکو رحم وکړو لکه ناهید شهید نه په ښځو نه په نارینه وو. او دا هم ویل کېږي چې ناهید شهید کم منصبدار هغه وخت ورته راغی او په دوی وارونه کول د خپل ټیکری ور وغورځوو چې شرم درته په کار دی دغه ټیکري په سر کوي چې تاسې نه وطن شوروي ونیو تاسې خو د وطن د دفاع دنډورې غږولې تاسې خو د کور ډوډۍ کالي خبرې کولې اوس هم د خلکو کور ګور کړو کالیم کفن کړه او ډوډۍ هم ورتهمونه وګرځول چې بیا یو لنډۍ هم جوړه شوه چې شعار یې کور کالي ډوډۍ و کور یې شوګور کالي کفن ډوډۍ غمونه. او د دې ترڅنګ نور هغه فکری یرغل چې د شوروي اتحاد او د هغوی د بریچو سره د افغانستان پر مسلمان او قهرمان ولس وتپل شو هغه داروینی نظریات و هغه د کمونیزم نظریات و الحادي نظریات و چې
په همدې مورد باندې بل پوښتنه هم
و په وړاندې ودرول. یعنی یوازې د وطن په وړاندې نه بلکې د خدای سره جګړه د دین سره جګړه د وطن سره جګړه د ولس سره جګړه.
البته په ښاغلی انصاری غوښتل مې بل مبحث هم پام دی باندې او چې دغه عواقب او پایلې بل اخره په غزوان کوهول او په ترغه چې په ماشومان باندې څو خوول به لخواغلی امین هم دا پښتنه وکمه. خوغلی امین د شورویانو د اشغال پایل یا د افغانستان باندې یرغل چې دوی بل اخره شاوخوا لس کاله په افغانستان کې پاتې سول دوی په هغه وخت کې په ځوانه طبقه باندې په هغه شاګردانو په محصلینو بیا تر هغه راټیټه په ماشومانو باندې څه سایکولوژیکل اغیزې پرېښودې چې اوس یې هم دغه نسل له ځان سره لري؟ د دې اغیزو په ارتباط ما غوښتل وپوښتم چې دغه لس کلن اشغال شاوخوا څومره په هغه وخت کې په هغه ځوان چې تاسو به وایئ ځوانانو طبقه باندې او بیا په ماشومانو باندې څومره تاثیر پرېښود او څومره یې د دوی ذهنونه بدل کړل چې اوس هم دغه تاثیرات له خپل ځان سره لري او هېڅکله به یې زویم هېر هم نه کیم دغه عواقب او هغه پایلې چې د دوی په ذهنونو کې رامنځته شوي دي تراشل شوي دي د دغه اشغال په خاطر باندې؟
په وخت کې خو چې دوی پوځونه راغلل اشغال شروع شو نو خامخا په ځوانانو باندې منفي ډېر منفي تاثیر وکړ ځکه چې هېواد اشغال شو او داسې حکومت منځته راغی چې هغه شوروي پلوه و یعنی د شورویانو سره اړیکې غوښتې. او بلې خوا ته داسې تبلیغات به وو داسې خبرې به هم ویلې چې شوروي تا دا ساکر چې راغلي دي واقعي دلته غربیان دي دلته امپریالیزم ده دلته عرب دي دلته پنجاب ده او د دوی په وړاندې د همغه نظام نه د دفاع په خاطر د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر باندې یو صلح دوست ځواک دلته راغلی ده او د دوی وظیفه او مکلفیتونه دا دي چې دوی په وړاندې د دې ملي ډیموکراتیک ګوند کوم حکومت چلته و د دغو دفاع وکړي. یعنې دغه ځوانانو ترمنځ هم یوه طرف ته د اشغال موضوع چې خارجي عسکر وو او بلې خوا ته د دوی دغه ادارې وي ځوانان کلیوالي سطح مختلف مختلف افکار خپریدل، مګم په اصل کې اشغال او په اصل کې خارجي افکار او د خارجي افکار او د اشغال په اړه د دالتو بحثونه دي ټول او لکه څنګه علي سبي له دریم دی هوت ز د مغصانی شاید ما کورونه په کابل زاره خار کې او د دې ډوډۍ واخو مخام کې یو دم په دا بامو په سر خلک راځي ټول د نو کو تګان علي اکبر ناري شوي موږ دې لپاره چې ځوانان یې زالته د پنځه لسو کالو و ما نو مو صدا نو صدا علي اکبر ولی ویل کې چې سپاره وایي کې ځوانان او بامو ته جوړ شو موږ هم تر نیمو شپو په علي اکبر ویل انا سی یو بل تم لیدل هو د علي اکبر غوونه د شي زیات شو او د سهار کې چې خلک راووتل کومه ډله به یو کوڅې پاته منډې کولې بله ډله به بلې خواته منډې کولې او دلته هم د خلکو نه واقعا سوء استفاده وشوه وروسته د ځوانانو نه د دغه عمر کې چې موږ پنځلسو شپاړسو کالو وو موږ په دغه نه پوهېدو چې دا خبره څه ده لیکن هلته چې موږ ولیدل د خپل سترګو حال خیمه دا یو سازمان یافته عمل و چې وشو لکهال پکې هغو ډزونه وکړل او بالاخره ما ښه په یادېږي چې د دې د کوڅې مخې ته ماتې وزر پوه شو ودرېدو او هغوی ډزونه وکړل او بالاخره چې دغه ډزونه زیات شول نیل یې راکته کړو د کوڅې کې دغه ځوانانو باندې داسې وشولې چې څو زخمیان شول هلته شهیدان شول او نور وتښتېدو خپلو قومي ته لاړو بیا دغه مسله لګل په ښار کې هم خپره شوله ان دریم دی هودم د روسانو د تجاوز پر وړاندې دغه عمل و لیکن اکثریت مطلق دغه واړه ماشومان و ځوانان و چې د هغونه غلطه استفاده وشوه هغه کوڅو ته راووتل بالاخره دغسې مریوبله ورکېهغه شوله ورکې پېښه شوله نو د ځوانانو په افکارو کې د منفي اغېز لرلې حتی هغه وخت چې زه بیا مستلسلس کې وم نو معلمینو ته به مثال شاګردان به راجت شول مثلا موږ د دنیات معلم وو هغه به موږ ته درس راکوو ځوانان به د په مقابل کې به راجت شول غږ یې وکړل چې ملا یې روس یوه ځینې به غږ ورته وکړو یعنې ذهنیتونه د ځوانانو کې د روسانو پر ضد زیات وو اگر چې ډېر زیات کوشش کول چې ځوانانو ته درستیا وکړي جواب ورکړي وایي چې د روسان ولې راغلي د کومو په مکاتبو کې وو ویل کېدل او زیات کوشش دا کېدل چې د عامه ځان خپلې خواته واړوي مګم اصل خبره مغه د اشغال موضوع و خارجي افکار و د خارجي افکارو په وړاندې د افغانانو همیشه نفرت او همیشه د تاریخ ثابته کړې ده نو بالاخره دغه ځوانان او ټولنه په دوو برخو ویشلې وه یو خواته هغه د مخالفت و بلې خواته به د حکومت کوشش کول چې خپلې خواخوږي باید ولري ټولنې جوړ کړې حزب تقویه کړلو نهادونه یې جوړ کړل دې کوششونه ډېر زیات وشول ټول فتح افغانستان کې نو ځوانانو باندې هلته هم ډېر کار کېدو یعنې هرې خوا ته ځوانانو باندې دا کار کېده یو طرف ته دا و چې اشغال ده او باید د په مقابل باندې وجنګېږي بل ته دې ویلي چې نه ده د امپریالیزم و د عربو د پاکستان د پنجاب غلامانو وړاندې درېدل دي او د دفاع ده نو ځوانان بې تجربې وو سیاست یې نه و لیدلې او دغه مسایل نه و لیدلې یعنې زیاتره کوشش کېدلې چې دوی د سوء استفاده وکړي
بله مننه ښاغلی امین. ښاغلی انصاري اوس په مخې بحث ته راشو چې تاسو نیمه مختوي وړه او ما قطع که البته غوښتل مې دا وپوښتم چې دغه اشغال او پایلې او بل خیر او مرسته لسکلن اشغال د افغانستان د هغه وخت په ځوان کهول باندې او ماشومان باندې او په کورنی سټراکچر باندې څومره اغیز وکړي چې اوس هم دغه نسل لزان سره لري هغه چې ژوند دي او شته او فکر کوم تر اخره به دغه سپزین کې پات شي ځکه چې وړه لکړ کې چونو ډکه دوره تیر شوې ده دغه لسکلن اشغال خصوصا
بلی تاسی دیری مهمی مسئلی تا اشاره وکړه لس کاله د شوروی حضور او دا غیر نمخ که او روز تا دا دی زلزلی در اتاک نا مخ که لرزی چی او تا کانون چی دا افغانستان خلکو خوالی و دا امین تر دوری پوری او دا دکی وقتی او بیا دا غیر نوروز تا چې کله شوروي اتحاد دلوي په شپږشته موزي یعنی د لس کاله حضور نه وروسته هم ډېر جنجالونه د افغانستان خلکو ته پاتې شوه. په هغه وختو کې ښاغلي امین ځاځي اشارې وکړې ډېرو مسایلو ته کومو کورنیو چې په افغانستان کې خپل پلرونه د لاسه ورکړي و موږ لیده زموږ ډېر خپلوان یعنی د کورنۍ غړي زما یو نږدې خپلوان پروفیسر عزیز الدین چې هغه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او پروفیسر و او ډېر بېچاره سړی ډېر داسې خندانه تېره او ډېر مینهناک یعنی کله به چې د کلي ته تلو د کلي ماشومان به ترې راتاو د ټولو ته مینه ورکوله یوازې خپلې نه دا بیچاره یو میرمنې وفات شوې وه نوی واده یې کړی و میرمنې مریضه وه کابل ته ځان سره درملنې دپاره راوستې وه او پولي تخنیک کوم پوهنتون کې چې پوهنتون ځای ورکړی و استادانو ته هلته و نو دا بایسیکل اخلي او وایي چې زه به پوهنتون ته لاړ شم یو دوه ساعته درس لرم محصلین به راغلي زه به دا درس ورکړم بېرته به راشم بیا به لاړ شو ډاکتر ته نو دی بیچاره چې وځي په لاره کې د هماغه د شوروي اتحاد بړي چې د خاد خلک نیسي او تر نن ورځې دی تری تم دی دغسې زموږ یو بل ترور دی او هغه بیچاره چې موږ یې د مشرانو او دوی نه کیسې اورېدې ماشومتوب کې به زموږ ډېر نه یادېدو دی په ننګرهار کې و هغه هم د پوهنتون نه فارغ او کم فقط افغان او فقط مسلمان او فقط د اشغال او د پردیو مفکورو خلاف و نه هغه په عمر کې د عیسای دروازه لیدلې وه نه چا عیسای پېژندو هغه وه نه یې پنجاب پېژندو نه یې سپای پاسداران او ایران پېژنده نه یې انګریز پېژندو متعلم محصل د بېچارهګان نیول کېده نو د هغوی نه واړه واړه یتیمان پاتې شو دغسې په یو نه په لکونو خلک اوس څلیر زره کسان چې مخکې ما اشاره وکړه د کابل د الله اکبر د نارو په ورځو کې بېچارهګان قتل عام شو پنځه زره څلیر زره د هرات د قیام په وخت کې چې شوروي اتحاد او د دوی د بړین څو په وړاندې پاڅون کړی و مدني پاڅون و هغوی سره نه ټوپک و نه لښکرې وي نه د عیسای پیسې او وسلې ورسره وي نه د سیایي وي نه د امریکې او د غرب وي او نه هغې وختو کې د چا دومره پام و افغانستان ته چې دلته به دغسې یو حرکت رامنځته کېږي نه به ایران پېژندو څلیر زره کسان هلته ووژل شو دا د کونړ د کیرارې کیسه به تاریخ ثبت کړې ده تاسې ته به په یاد وي هلته دوله سوه کسه بېچارهګان زنانه ماشومان عالم معلم متعلم غریب غریب خلک د کومکي موادو په نوم راغوښتې و چې تاسو ته مواد درکوه او په ټولې کندې ورته ایستلې وې او ضربې په وچلولې او ژوندي او زخمیان او شهیدان دا ټولې د دوه کندو شته اوس هم هلته قبرونه دي او بیرغونه ورباندې ولاړ دي شته دغسې د چرخي پله زندان د همدې افغانانو نه ډک و چې کېدای شي د هېڅ بهرني هېواد دروازه یې نه ولیدلې او نه یې نوم او نشان د هغوی زده و نه دومره باور ورباندې و د کابل په بولی ګونونو کې شي خخ شو دغه سي د جلال آباد د دواتیم غوند یادې دو چل تبي زنده خلک زنداني کول ځوانان مشران کسان او ال طبيبيا چار ماري کول ساحه داسې و چې پولی ګون غوندې و چې دا د غوند خلکو به ډزې زنده کولې دغه پولی ګون هم همداسې و یعنې دوی بې انسانان بې ورته ودرول دغه افغانان د همدې وطن بچي په یوه او په بله ټاپه چې سنی تبې د باندې پتر د خمینی د اخواني ټاپه ولګوله او شیعه تبې د خمینی ټاپه چې دا اوس د کم لسونه چې د هاګ او یا د هالند د محکمې راوتل ته ګوري دوکان فلانی د فلانی زوی د غزنی ولایت اوسیدونکي مثلا محمد علي شغل دکاندار جرم خمینی مثلا عبدالحق د ننګرهار اوسیدونکي د فلانی زوی شغل معلم جرم اخوانی بل کشیه بو هغه ته جرم خمینی و او کسونی بو اخوانی و او لیستی چه تاتی و گوری دکاندار متعلم محصل د پانتون استاد د جماعت امام و غیره و غیره یعنی پچا بندیم در اغا نیشتا هیت کلا دوی و نخوده چه در ایسای کم جنرالی حالتا زورن کری داسی او چوکی زورن کری چه اغا برحال داغی خلکو د دینو رهبرانو په اړه چې دوی وایي چې دوی فلانیانو او بستانیانو او د داود خان په وخت کې تللي وو د هغوی نه یو هم داسې ونه ښودل شو چې کوم یو یې نیولی وي یا په پاکستان کې د منځه وړی یا په ایران کې د منځه وړی یا دا وروسته چې بیا راغله همدغه خلکو چې د هغوی سره خپلویانو لرلې کورنۍ اړیکې ورسره لرلې په حکومتونو کې ورسره یو ځای و په یو دسترخوان به ناست و مزې چرچې به دوی کولې او تباه و برباد پکې 2 میلیونه انسانان د اخوانه چې د مجاهدینو طرف ویل کېږي چې په شهادت رسېدلې یا د مسلمانانو په نوم یا د اخواني او د خمینی او بل او بل په نوم او څومره به دې خوا د منځه تللي وي نو دا خو هم افغانانو که هغه خلقي و که هغه پرچمي و د همدې افغان مور زوی و افغان مور راوړی و هغې لوی کړی و هغې ورباندې زحمتونه ویستلي وو یعنی که سړی دا ځان ته فکر وکړي د خپلو اولادونو ته وګوري چې یو انسان یو مور او پلار د کوژ دینه نیولې تر واده پورې څومره مشقتونه تیر کړي څومره خواري وکړي چې هغه واده وکړي بیا یې که اولاد خدای ورته ورکړي هغه یو مسله که اولاد یې نه کېږي څومره تکلیفونه او زجر ورباندې تیریږي بیا چې اولاد پیدا شي هغه د ماشومتوب نه تر څو پورې چې ځوانۍ مرحلې ته رسي څومره تکالیف مور او پلار ورباندې تیر کړي خو له بده مرغه بیا هلته ورته د شرق او غرب مزدوران او اجیران د پرون نه نیولې تر ننه پورې ناست دي هماغې وم د ثور نه تر ننه پورې ناست دي دا اوس هم په یو او بله بانه په دې بانه چې دا طالب دی په دې بانه چې دا طالب مخالف دی په دې بانه چې دا داعش دی په دې بانه چې دا د روس نوکر دی په دې بانه چې دا عیسای او د سیایي او د MI6 دی هماغه خلک چې بیا ګورو چې دغه دعوې کوي دا اوس ما تلونیوس کې یو بحث په همدغه موضوع یو ځوان دی یو ځان ته غرنۍ وایي ځوان نه دی مشر تالی او وایي چې کارپوهان د داسې کوي اخلوي بحثونه کوي نو او لندن نه خبرې کوي نو ما ورته وویل چې موږ کوم اخلوي بحث نه دی کړی زه خو د افغانستان د شهیدانو د دفاع کوم د دې وطن د عزت شراب ازادۍ د دې وطن د بچي باور وکړه چې هندو وژل کېږي نه یوازې په افغانستان کې بلکې د دنیا په یو کونج کې که سیک وژل کېږي که یهود او نصارا وژل کېږي که مسلمان او بودیست وژل کېږي دا ټول د خدای مخلوقات دي په لاره یو تاسو د یو چا چورګلې راواخلې او سرته نه پرېږي ایسته وګرځوي چې هغه تاسو سره څه کوي تاسو د یو چا سارو او مرغۍ چې ساتلې هغې سره دغسې وکړي چې هغه تاسو سره څه کوي تاسو راغلې د خلک هم په پولیګونونو کې شهیدان کړه تباه او برباد هم کړه د وطن لوی زره کلي او ښارونه مران کړه او لا اوس هم د هغې دفاع کوي موږ وایو چې دغسې خلک چې دا اوس هم د دغسې جنایاتو دفاع کوي هغوی چې دا اوس هم جنایات کوي هغوی چې دا اوس هم دې وطن ته دې ولس ته په یو او بل نوم چاته د دهري په نوم چاته د مسلمان په نوم چاته د طالب او د بل او بل په نوم داسې چې جوړې دا وطن ورانې د دې وطن بچي وژني د دې وطن میندې بورې کوي د دې وطن خویندې کونډې کوي دا ډېر بد عواقب لري هغوی ته
هم بد عواقب لري لند کوو چې څو نور پښتنې امسته دا به مطرح کو. ښاغلی یوسف امین، یو څه البته دغه له دغه تحولاتو را وروسته نسل چې دی، زموږ نسل چې دی، زه په 1991 کې تولد شوی یم، یعنی هر څه ختم و په افغانستان کې، دغه د شوروي اشغال ختم و، خو لا یم پایلې او عاقب و، ممکن ډیر کم تحولات زموږ په یاد پاتې، خو تر هغه مخکې نسل هم شته. داسې فرضیه ځان سره کله کله زه مطرح کوم، یا زما دغه هم نسلی به دا شی ولري ذهن کې که احیانا دغسې یو اشغال نه وای شوی په افغانستان کې، څومره فکر کوئ چې د دې بستر اوارو په افغانستان کې چې هغه ثبات هم داسې دوام وکړي او بالاخره افغانستان اوس ډېر یو متفاوت افغانستان وای نسبت دې ته چې دا فعلاني ګورو؟
متاسفانه دغه مشران که د حکومت خواته وو که د مخالفین خواته وو، دوی دغه ظرفیتونه نه درلودل چې دوی په خپل منځو کې کینی د افغانستان کشاله او د افغانستان ستونزې او د دې خبرو اترو له طریقې حل کړي. هر یو ځان ته خپل حقیقت درلودلو، قتل وشو، جنایتونه وشول، خلک مړه شول، بمباری وشو، کونډې شوې، رنډې شوې، ځکه موږ د نوې هېواد بچیان یو. ما خپل خپلوان په مجاهدینو کې وو، مو خپلوان دلته په مونږ په حکومت کې وو، نو په لارې کې به تلل، معلم ووژل کېدو، ډاکټر به ووژل کېدو، یعنی هرې خوا ته افغان ولس د منځه لاړو، هرې خوا ته کونډې، یتیمان او ناخوالې، بربادي رامنځته شولې. ظرفیتونه په دوی کې دومره موجود نه وو، اوږدی برخوردونه یې کول. بالاخره داسې ورځ راغله چې د سولې مسله وه، هغه هم یو ځواکونه دلته پیدا شول د خپل قدرت د پاره، هغې پاره هغې باندې هم کودتا وکړله، او سولې پروسه چې خلډېرو ته خوشبینه وو، هم مجاهدینو ته خوشبینه وو، هم دلته په افغانستان کې دننه خلک چې ورکې وو په حکومت کې وو هم ورته خوشبینه وو. مثلا زه خپله یو کیسه درته وکړمه، ما یو ماما وستکه ماما وو دا د اسلامي قومندان وو، نو دغه وخت چې ډاکټر صاحب نجیب واک نه لري شو او مجاهد مجاهدین راغلل، نو دغه ماما د راستامک زیات شو، نو ماما ته مې ویلي چې ماما اوس په اسلامي نظام راغی، نو دا کور ته جوړ کړ، نه په دې اسلامي نظام ته نه ده راغلی جوړ، مونږ انتظار ورته وکړو. خو داسې ورځ شوه چې هغه ماما مې وویل چې لعنت ته په دغو رهبرانو شي، لعنت ته په دغو کسانو شي چې د اسلام نه د مجاهدین نه غلطه د افغانستان خلکونه غلطه استفاده وشوله. بالاخره دلته کورنۍ جګړې شروع شوې، خلک ووژل شول، ځینه تنظیمونه خپلو منځو کې ولوېدل، بیا هم ښاریان، کلي، ولس داس تباه شول، مړه شول، ماجره توته شول. یعنی د طبعي زیاته د نغو رهبرانو د نه درست مدیریت یا هغه سیاسي درایات، هغه پوهه، حتی اسلامي پوهه په دوی کې وجود نه لرله، موجود نه وو. مثلا زه به د استاد صاحب خبره درته وکړم، دا د ما د کاکا سره یو ځای په زندان کې بندي وو، نو کاکا مې ویلي چې مونږ به هلته دغه بحثونه کول. د انجینیر وایي ما کاکا، دا د سپوږمۍ وو، دا او د هغه ته راکېټونه وو، دغه بحثونه کېدل چې ده بویل لا حول ولا قوت د کفر وایي تاسو، یعنی دوی په دغه سطح باندې لاړل، هلته رهبران شول، بیا د اسلام سره داعیه یې ټټر ووهلو. هلته ناپوهي ډېره وه، یعنې د ولس نه څو استفاده وشوه د دواړو خواو نه. زه فقط نن دومره ویلی شم د خپلو ځوانانو ته، خپل آینده نسل ته، چې هلته سیاسي برایت موجود نه وو، هلته د خپلو منځو کې سکې نه نستل، ټول افغانان وو. یعنې زیاتره زه فکر کوم چې روسانو به دومره قتل نه وي کړی لکه چې افغانان یو بل ووژل. ولې ووژل؟ د څه په خاطر یې ووژل؟ بیا راغله الحر د خپل اقتدار دپاره، د خپل تنظیم اقتدار دپاره، د خپلې ډلې اقتدار دپاره. یعنې تر هغه پورې چې دغه د جمهوریت راغی، هم هماغه شی وه، مخکې مجاهدین وو، حکومت وه، عیننه هماغه شی چې تر څو دغه د داوې طالبان راغله، چې ټول د لاندې وکیلکو د دوی په مخه مخشه نن هغې واکمني ده، ځکه دوی ته نوې چوکۍ ورکوي، قدرت ورکوي. واقعا مثال اوس مو تم شوي لين مجاهد في شيء مين شوي شيء كتاس توك اوس مين تبريد موجود
مننه
بس هو ديري او تاريخ اعتقاد ديوانان باندې
مننه امین صاحب دی ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم په دې رابطه موږ ځینی شیان ځینی پوسټ او عکسونه خبره کړی او البته یو مفصله ویډیوي رپورټ مستند هم شته شاوخوا لس دقیقې چې هغه هم تاسو کتلی شئ ځینو زموږ د ازادي راډیو مینوالو او افغانانو دوی کمنټونه کړي دي البته پوښتنه دا وه چې د دغه یرغل پایلې څه وې د شوروي د اشغال چې نن شپږ څلوېښتمه کلیزه ده همایون صدیق قصاد لیکلي چې د شوروي هدف افغانستان نه و د افغانستان ولس دوکه شو خپلو نه جبرانیدونکې قربانۍ ورکړې او همداسې ځینې نور شیان مې لیکلي عمران زمان لیکلي چې د عمران ژمن لیکلي چې د افغانستان د تباهي ورځ چې ټول افغانان یې اوس هم درنه بیه پرې کوي او ایوب نداف مومن لیکلي البته له دغه عکس سره چې موږ خپور کړی د شوروي ځواکونو یو عکس دی په کابل کې چې ټانک باندې ولاړ دی او په هماغه اولو ورځو کې و البته چې دوی په کابل کې و ښاغلي مومن لیکلي دغه ټانکونه موږ ته پرېښول خو موږ ورپسې ګیسټ بیا وارې راوړې او په کباړ کې مو خرڅولي کوم چې به د کرنل امام او حمید ګل خوښ شول هغه به مور ته روغ جوړ توفکې ورکول محمد رحمان لیکلی د تباهی او د فقر او بیوزلی او د مهاجرتونو د شهادتونو پیلامه و عتیق الله انصاری لیکلی د جدي شپږمه د افغانستان د تاریخ تور او ورځ د شوروي لښکر په ډېرې بېرحمۍ په افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان ولس بیا ځواب ورکړ نصر الله افغان لیکلی د دغې ورځې پیل د پاکستان ترقي او د افغانستان کور په کور دښمني وه ضیاء الحق حیدري لیکلی د اتحاد جماهیر شوروي تجزیه د روسیې پولو ته د جګړې رسیدل د روسیې د اقتصاد خرابوالی او زموږ خو د ده په خبره پوستکي راوایستل هلال افغان لیکلی ټول افغان ولس د خپل اسلامي نظام تر شا ولاړ ده او هر امر ته آماده ده ښه قدرمل مبارز لیکلی موږ د هیواد لپاره مبارزه کوو غازی صابر لیکلی ترنن پورې زموږ د بدبختی ورځ ده الحاج ګل آغا احمد زی لیکلی دا هغه بدبخت ورځ و چې لنن پورې چې کوم کړاوونه سره افغانان لاسو ګریوان دي د همدغې ورځې بدمرغۍ ده نو د ده په خبره چې الله دې زموږ د وطنوالو ستړو جنګو بدمرغۍ وساتي شپږ څلوېښت کلن انقلاب ټولو شهیدانو ته د ده په خبره جنتونه ورکړي ښه مجیب الرحمن کریمی لیکلی پای پنجاب د اټوم خوند کېدل او زموږ د افغانستان بربادي تقریبا شپږ سوه تیاری پلورل کېدل د کباړ په شکل په پنجاب د وخت د فرعونیانو د خبره خلاص ارمانی لیکلی یرغل وکړ دعوت و ښه نورو خلکو هم کامنټونه کړي دي البته د پروګرام تقریبا اته دقیقې پاتې دي اوس به په ځینو نورو مسایلو خبرې وکړو چې نتیجه و عواقب تر اوسه پورې هم افغانستان ګالي ښاغلی صدیق انصاري غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د دغه اوږده لس کلن اشغال اقتصادي عواقب څه بعد اقتصادي عواقب او نتایج د افغانستان لپاره څه چې تر اوسه پورې فکر کوئ نشي جبرانولی او افغانستان څه بنسټیز تاسیسات له لاسه ورکړل چې تر اوسه پورې بیرته نه دي ترلاسه کړي البته په کامنټونو کې ځینو افغانانو لیکلي وو د افغانستان مجهز وسلوال پاو زیات کړی و تیارې و توپونه و ټانکونه چې بالاخره پاکستان ته د دوی په خبره باندې په کباړ خرڅ شوله دا یو څه یاد کړي وو څه څه دي غټ او عمده د تاسو په خبره باندې
بله تاسو ډیر مهمه مسلې ته اشاره وکړه افغانستان د ساور د اومیل کارګرنې کودتا مخ کې نږدې 300 کلنه اردو درلوده مجهزه اردو موږ د اردو فابریکې درلودې د ماشینخانه په نوم چې دا اوس یې هم ګودامونه شته هغه تیږې شته هغه سیمه او ساحه شته چې اوس په یو کلتوري مرکز بدله شوې او هلته توپونه جوړېده هلته زغری جوړېدې هلته وسلې جوړېدې هلته توري او ډالونه جوړېده د ډېر پخوانه هغه ملي اردو هغه درې سوه کلنه اردو چې د امیر شېر علي خان او نورو مشرانو نه راپاتې شوی وو او ډېر کار په شوی وو هغه په خلقي او پرچمي اردو بدله شوه هغه په کمونیستي اردو بدله شوه او د هغې د شوروي اتحاد جغې راوړو جګړو د ورثه د قواو لاندې د غي پوګو کې خودلو هغه اردو چې دا باید د افغانستان د خلکو د ملي نوامي سو د دې هواد عزت شرف ازادي او د خلکو د ژوند نه دفاع کوي د افغانستان د پرمختګونو نه دفاع کوي هغه د شوروي اتحاد کلاشینکوفونه او پاپاشي او توپونه او ټانکونه خپل کلاغه په وګه کې خو د غوی الوتکو کې پولته شو نه اسلام آباد بمبار کړو نه جی ایچ کیو بمبار کړ نه راولپنده او پنجاب بمبار کړو چې دوی هغوی دښمنان ګڼل نه د ایران د سپای پاسداران مرکزونه بمبار کړل بلکې تلبه او د افغانستان د خلکو د خټو او ګټو کورونه یې بمبارول دوی په ختیځ او لویدیځ کې په شمال او جنوب کې د افغانستان د خلکو کورونه بمبار کړل یا به ورسره شوروي او ورسره مشاورین و یا به دوی و او یا به په ګډه روان و لوی لښکرې د سلګونو ټانکونو لخکاری به روانې کړې وي دا چې موږ د مشرانو نه کیسې اورو یا موږ څه په خپل سترګو لیدلې چې لخکاری ټانکونه او توپونه به ورسره و لپورته نه به د هلیکوپټر تیارې وي شیناک هلیکوپټر یو هغه نورې یو رقمي لخکاري هلیکوپټر په نوم یې نه پیلم شیناک امریکایي وي او کوم د روسي خو یو قسم وي چې داسې برګي برګي وي هغه ته به لخکاري هلیکوپټر ویل یعنی موږ ماشومان چې هغه به لیدلې په جلال آباد ښار کې اوسېدو ته نه بډارې دو یو رقم نورې تیارې والوتکې لرلې چې هغه به روانې وي را ده د ازمکه به ورسره باور وکړي خوځېده او خلکو به ویل چې دا ټانکونه یې بار کړي وي ټانکونه وي چې جلال آباد په میدان کې به کوزېدلې او دغه نو داسې وحشتونه او دهشتونه د افغانستان په خلکو تیر شوه چې له بعد مرغه تاریخ یې نشي هیرولی د افغانستان خلک یې نشي هیرولی د افغانستان د خلکو په زړونو باندې چې کوم زخمونه یې د افغانستان د میندو او خویندو په زړونو یا دلته کومې تباهۍ او تاسې کوم اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه د شهید سردار محمد داود خان 15 کلن او 40 کلن پلانونه چې د افغانستان د ترقۍ لپاره جوړ شوي د افغانستان د خپلواکۍ او په نړیواله کچه د افغانستان د سیالۍ او درام او عزت لپاره جوړ شوی و هغه شهید سردار هغه وطن دوست ځوان او جدید په دې وطن مینې شهید کړو له خپلو هغو ملګرو سره چې دا پرون چې کوم امریکا او ناټو دلته راغلي و هغه نوی طرح نوی جوړ کړی دا هغه په طرح باندې کار کوي دا نن چې طالب راغلی که سرکونه جوړیږي او که نور څه جوړیږي که د کوشتې پیته کانال دی دا د همغه شهید سردار محمد داود خان د طرحو او پلانونو برخه ده
مننه خغل انصاري البته او به چې خبره مقطع
کومه په شاله او زمونږ اقتصاد علمي فرهنګي او سیاسي برخو کې مونږه څوک پاتې راغلو مونږ د پاکستان په اوغو باید ګرځیدای مګر پاکستان ته زمونږ لا شوګت کړو ایران ته اوګت کړو انګلیز ته اوګت کړو
خغل انصاري
ملکونه چې د افغانستان په مقابل کې ماشومان او بچي متاسفانه دغه یو حالت راغلو چې اوس فقر ته نسته ټول افغانان په بهرنی هوونه کې ماجر او مسافر دی او په کور
خغل انصاری مننه البته خغل امین ته به مرسته 2 دقیقې ورکو چې دوی هم خپل اخیری نظر وي پم دغه رابطه کې لطف وکړي لاند مننه سپ
ګوري د سردار محمد داود خان پر وړاندې ولا کې چم سر پکړي یو لسواری خوانیانو کو دتا پکوله یو لسواری دې کو دتا پکړي نو زه چا اله نه ده پکړی خو بس قدرت ونن ونش ونی ولای خلکان پر چمن د کار وکو او قدرت ځان ته پیدا کړو او سوال پاوس غدي ملت مالو د غنیمت په نامه چې په پښتو کې چور ته وایي چور نو د ملت مالو ظلم شوی دی ناروا شوی دی زه یو مثال تاسو درکم یو کلی ادیری کې ټول کلیوال را سیادی دی خلقه خاخته پرچمه خاخته مجاهد خاخته اسلامی دلی دلی خاخته هر یو مور راځي جاری خپل زوی باندې قبر باندې جاری یاري جن کې مور جاری چې خدای د ظالم تبا کی چې ما میړی مر کړي ما زوی مر کړي ما پلار مر کړي خلقه مند چي وي پرچمه مند چي وي مجاهد مند چي وي او طالب برور ما مند چي وي یعنی دا غمیان دی مو ټول وایي چې ظالمان د خدای ته باندې ظالمان خپل افغانان ظالمان وو کلی کې خپل ورونه سم رکل افغانستان کا کور یو کوری ګنو د کور ته خپل د غورونه رانن وتل ما خزه خپل خزه خپل بچای
بچای
څوک په ټانګولي څوک په ټوپولي مو خپل ظالمانو یعنی افغانانو دومره وژلې دي چې نه روسانو وژلې دي نه امریکانو وژلې دي.
بله مننه کوم ښاغلی یوسف
امین. دغه پوهې ته ضرورت لري، دغه پوهه نه وه دفته زه رهبر نشم ویلی، زه دفته مشر نشم ویلی.
بله مننه.
دا یو درس دی چې د موږ ځوانان موږ آینده نسته.